السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وسته وخت د افغانستان مازیګر څلور بجې دي نن پنځم به د خبرګولین نه م نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله د 10 نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي د انتخاباتو د څار بنسټونه وای چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کالوي او د اوسنۍ شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لپاره پای ته رسیدلې ده دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري د پنځوس اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل پر دوو بجو پیل شوي په اړه هم خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو
السلام علیکم داعش وسلوال ډلې د کابل د نن وسیع د سانوشن کې بریک مسؤلیت پر غاړه واخیست طالبانو او وطلیو افغان سیاستوالو په یوه ګډه اعلامه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې او رغنده بللې دي او په هنګري کې د سیلانیانو یوه کښتۍ تېره شپه ډوبه شوه چې له امله یې اووه کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل داعش وسلوالې ډلې د کابل د نن ورځې د ځان وژن کې بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست د کابل پولیس وایي په دې ځان وژن کې حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرس ازادي راډیو ته وویل ځان وژن کې بریدګر پلی و او د پولیسو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته ځان ته په عمومي سرک چاودنه ورکړه جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې دا بریت غندلی دی دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونو وسلوالو تمرګ شوبله اوخته د میدان وردګ والی او د پولیسو مشر نن خبري اعلان وکړ چې شاوخوا 200 وسلوالو تیر شپه د چک ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو په وینا یې د امنیتي ځواکونو او هوایي قواو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې پر شاو تمبول شول د میدان وردګ د امنیت قومندان محمد وایس سمیمی ویل چې په دې جګړه کې 15 سلويخ طالبان وچل شوي او 50 نور شوبل دي د هغه په وینا افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې مرګ شوبلنه ده اوخته وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګ د مقاماتو د دې ادعاو پاړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې بللې دي په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د مسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند ټینګښت او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د مسکو خبرې دوستانه یاد شوې دي په دوام کې راغلي چې له دې چې ځینې خبرې ډېرې بحث ته اړتیا لري موافقه وشوه چې راتلونکي کې به پرې بحثونه کیږي خو په ټوله کې تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې د طالبانو مرستیالو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او وروسته به خبرې وکړي اخوا د مسکو د غونډې یو ګډونوالې فوزیه کوفی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د طالبانو نظام ته د ورتګ په معنا نه ده او طالبان په دې خبره باید پوه شي د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیتي سلاکار د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدي څخه د هغو تورونو په اړه پوښتنه وکړه چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل چې جنرال احمدزی حاضر شو او څارنوالانو ترې د هغه د ادعاو او تورونو د سپیناوي لپاره اسناد او شواهد وغوښتل د ښاغلي رسونی په اړه جنرال احمدزی د خپل تورونو د اثبات لپاره کوم ثبوت او سند وړاندې نه کړ خو ویل چې د بپراتون کې اونۍ کې اسناد او شواهد وسپاري جنرال احمدزی په دې ورستیو کې تور پورې کړی دی چې په ارګ کې جنسي او مالی فساد موجود دی خو د افغانستان جمهوري ریاست د ښاغلي احمدزی تورونه به اساس بللې دي په هنګری کې د سیلانیانو یو کښتۍ تر شپه ډوبه شوه او و کسان پکې وشل شول په دې بیړۍ کې 15 کسان ناستو چې 3 د جنوبي کوریا اتباو د دانیوب د سین په غاړه وړه تورستی بیړۍ ډوبه شوې ده د هنګری چارواکو ویلي چې د جنوبي کوریا له سیلانیانو ډکه کښتۍ له غټه کښتۍ سره لګېدلې ده لا هم د لټون عملیات دوام لري څو یو شلادرکه کسان پیدا شي د اوکرين په لویدیځ کې تیر شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې څلور کسان چې عمله وو وژل شوي دي د اوکرين د مسکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلي چې د ام اته ډوله ام آی اته ډوله هلیکوپټر د تمرانیتی پرواز پر مهال غورځېدلې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا یو ښه سهار نه دی. نوموړي ویلي د اوکراین د پوځ مشر ته حکم کړی چې دا پیښه وڅېړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف د روسي میاشت د قدر شپې په مناسبت په یو فرمان سره 1400 زندانیان بخلی دي. تر دې مخکې د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نیازوف هر کال د زندانیانو د خوشی کولو او بخلو فرمانونه ورکول. اوسنی ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف چې هر کال په دودیزو او مذهبي ورځو کې ورته ګامونه اخلي، د سږنی کال په نوروز کې د 2000 زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نه سکول شي چې مشروع نه ده.
د غزنی چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې په افغانستان کې روانې جګړې پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. دوی وایي دینی عالمان باید د سولې لپاره ژغ پورته کړي، کنه جنازې به پورته کوي.
موږ تاسو په فرضي کار نه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینې ناروا وینه ده چې دوی دا باید بند شي.
د هغو کوچنیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو چې نسی کولای ښوونځیو ته ولاړ سي.
نو منګلی ته ګورم مکتب ته روان یم، ماته لږ ضروري کې مې کشک ما مکتب ویلې.
همداراز د کرکټ ته نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیل سوې در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرامونه د کوچنی حق او کور کلی خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځن تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده هم نه لري.
دا خپل
سره
او سرګان
ډول
د اساسي قانون نقض ده. فایتیکی ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې دیو یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي دغه مر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته دی ورکړو د قانون له اسنه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي چې مشروع نه ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو د ټاکل شوي محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو پر رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسی جرګې 14مې تقنینی دورې له خپلې ټاکلې مودې 4 کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید شوی و. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د د ولایتي شوراګانو لکار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د جنو سناتورانو کارونه چې درېمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابیږي هم کارونه غیر مشروع دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان وو او کمیسیون هم مجبوره شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي ک انتخاباتي شریکان له کمیسیون سره په امنیتي او مالی برخو کې لازمي مرستې وکړي کولای شي. په نږدې راتلونکي کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي.
دا ازادي رادیو ده و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي شارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونی مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمنه کېږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي وو چې د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. له دې ډلې څخه یو کبیر رنجبر دی چې اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
ټول ټاکنې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ د شوراګانو خورا غیر منظمې دي او هغه لویه منفي اغیزه کوي په مجموع کې په ټول نظام باندې. د دې لپاره چې له هر ولایتي شورا نه استاد راځي د دودر ټول ولایتونه یو نفر راځي مشرانو جرګې ته امدار رقم د ولسوالۍ شوراګان امر راځي. ولسوالۍ شوراګان خو په دغه ټول دغه اتلس کالو کې هغه جوړې نسولي او زمونږ مشرانو جرګه یو سلسي چې د ولسوالۍ شوراګان دي هغه حضور نه لري چې خپل اغیزه کوي په مشروعیت د مشرانو جرګې دغه مسؤلیت له منځه وړي. ولې په اساسي قانون کې خو مشرانو جرګه له دغه دریو برخو جوړه شوې یوه برخه یې چې نه نو هغه خو بیا تکمیل نه ده. د بلې خوا بیا د ولایتي شوراګانو هم ټول ټاکنې په معین وخت نه کېږي. د دې لپاره چې د ولایتي شوراګان هم یو استاد ځي مشرانو جرګې ته په عین زمان کې چې خپل محل کې هلته منفي اغیز لري ډېر مهمه منفي اغیزه په نظام چې واردی هم دغه د چې د دوی استاد راځي مشال جرګې ته
رنجبر سپتاسي د اساسي قانون یادونه وکړه. اوس کچرته د ولسمشری انتخاباتو سره سر لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نشي تر سره کولای. د دوی د دولتي شوراګانو د غړو د کار دوام امدارز په مشرانو جرګه کې چې کوم انتخابي غړي دي سناتوران د دوی د کار دوام څومره له قانون سره پټکر کړي.
اصلا هیڅ مطابقت نه لري له قانون سره. د دې لپاره چې د خپل د مشان جرګې یو د نیمه برخه خو د پنځو کار لپاره ده چې هغه ولسمشر ټاکي هغه بل چې انتخابي ده ولایتي شوراګان نه چې راځي هغه د څلور کار ده. دوه کاله مخکې د دغه دورې دغه وخت پوره شوی دی او دغه دوه کاله نور دوی غیر قانوني ادامه ورکړی ده.
نو څه باید وشي؟
نو دغه تصمیم غلط تصمیم نیول شوی دی د کمیسیون لخوا. کمیسیون د انتخابات الخالدی دوی وایي چې موږ دوی د امکانات نه لري چې دا یو ځای وکړي. دا کار ضروري نه چې یو راست کیږي. ټول دغه مواد انتقالیږي ټول ولایاتو ته او ټول کار کیږي. هغه افراد او اشخاص هم استخدام شوي دي. زه فکر کوم چې هیڅ نوې ستونزه به خلق نه کړي. فقط یو تعداد اضافي کارمندان په کار دي چې د شمیرونو لپاره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تا تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان ته پوهنی وزارت وایي د بیلابیل ستونزو له کبله ګرن افغان کوچنیان لز د کړو څخه محروم دي. د وزارت وایي د ماشومانو ډیر برخه یې جوړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال ادارې سیف دی چلډرن هم خپل نوی راپور کې ویلي چې له هرو پنځو پر شرایطو برابرو افغان ماشومانو له ډلې دوه یې لز د کړو پاتې دي. ناجیه ساپی راپور لري.
د دوره د دومره خرج به حکومت د خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچاران د غشیر وړم نو د بیس چې مړی نشم کور کې وچ شي نشته.
دولس کلن بلال خوانځي ل دې عمل پرې خېچ کورنۍ ته نفقه برابر کړی. هغه د کابل خار په مکرویانو سیمه کې بوتان رنگوي وای پلاری په نشې تو کوروګ دی دی نو ار دی چې کار وکړي.
لام پډر کار کوم مور مې مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چې نه لرو مور مې ګردی خو واړو واړو ور نه مدینو یو دو کلان دی یو کلان دی.
هغه وای په ورځ کې اله دومره پیسې پیدا کوي چې کورته پری وچه روړی او ترکاری واخلي.
د دوره دومره خرج به حکومت خپل کورته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچاران د غشیر وړم نو د بیس چې مړی نشم کور کې وچ شي نشته. او جرابات نو هغه ما لغمان مجبور وي تل شو بس یو کار مارو کې روان کړم. نو منګل ته ګورم مکتب ته روان نه ماده لږ وریګ مې کښ کما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې خوانځي پری خې وای د ژوند یوازینې هیلې ده د سوبرته خوانځي پیل کړی.
لوی هیله مې دا د مکتب یم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه کور کې ضرورت هم دی باید ما انجینر جوړ شي مکتب باید یم اوس ته ژوند خو د مکتب ته لور نور انډیوالان مکتب کې اوس هغه اوس غر غټ ځای ته لاړ اوس مونږ وګ
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي له هرو پنځو په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو محروم دي. دغه ادارې په دې کلنی راپور کې له زده کړو څخه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخواله یاد کړی. راپور همدارنګ وایي د محل شاوخوا زربه به خوانځي د غیر مسؤوله وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب اشغال او یا هم د جګړو له امله باندې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیلو ستونزو له امله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي د دغو ماشومانو ډیره برخه نجونی دي.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه له ښوونځیو څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګه د ناسمه دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګه د اقتصادي فقر له کبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوې دي. چې له دې جملې څخه ډیر زموږ ماشومان انجونې دي.
له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کیږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابر زیات شوي او دا ښوونځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
تاسی ازادي رادیو او ریوا مو ریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیل ستونزو له کبله ګڼ کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. اوس هم د ځینو مور او پلار او کوچنیانو هغه ستونزو ته غوږ نیسو چې دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي.
نومیې ده زمانم دي وړ وړ دي ځوا مختاب نه چته وای مختاب خو سای په پیسو وای مختاب خو سای په ملک وای مختاب خو سای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خو سای په شي باندې وای موري افسار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دي کړي مونږ خيمه ولاړې سپرو شمو کې پراته دي بیګال ورو دي سبانه ورو دي سبانه ورو دي بیګانو ورو ولې چې مونږ ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي مونږ ځپاره ټولې ماشومانم مونږ غریبانه ده سره کې ولاړې
مکتب درس درس یاد نیسو څوک چې درس نه وایي د هغې زور نه لري چې پیسې ورکړي دولتي طرح شي خپل درس وایي ولې چې غټ شي دا مکتب ده چې مونږ چیرې رسوي چې مونږ درس وایي او خیره غټ شو بیا وظیفه واخلو دا مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان هر شی وشو. که څوک مکتب نه وایي درس به یاد نه اوسي راتلونکی به خراب وي. دې ته یو پیغام لرم چې باید درس وایي تعلیم وکړي چې چیرې ورسیږي باید درس وایي چې همدا درس همدا قلم ده چې چیرې خلک رسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیل ستونزو لکبله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو څخه محروم دي. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتابونه وي چې ټول زده کوونکي ورباندې راټول وي. مسؤلین هم دا ستونزې مني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا د شیګل ولسوالۍ اړوند مختلف منځنۍ ښوونځي د چی پکې له 300 زیات انجونې او هلکان په زده کړو بوختي خو د کتابونو لنشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلی اوسیدونکي موږ ټول کیسه کوونکي ډیر کتابونه نشته لکشته ډیر نشته.
د مانم پزیلانه د ملالم کلی اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دری نشته ټولنی ډیر کتابونه نشته پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډیر دی خو لکه کتابونه نشته دی زده کړه پکې استاد اته لږ زیات شولي کنده.
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نو مې شبانه د ملالم په دنسونو منځنۍ خوند شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه دي. کومنګ راغه کتابونه را نه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته.
د یاد خونځي خوونکې احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري. اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړوله ماشومان دا خپل ترڅو وي خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی ورسته ز د کوونکو هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو د ازادي رادیو له ویپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې. It's gone for the big one. What a shot.
دا لوبه د کرکټ ته خزوانان وې ګټي دا لوبه د کرکټ ته خزوانان وې ګټي دا
تاسی ازادي رادیو اوریده. لندن په اول لوبغالي کې د 50 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړی لوبه ده. د دې لوبي په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واورو. شیبر صاحب، تاسو د رواني لوبي د جریانات په اړه څه راته وایست؟
مننه ملالی جانې، لکه څنګه چې د غوس ز لوبه څارم، البته د انټرنیټ لاري تر دې دمه د انګلستان ټیم په څلور د شوورونو کې 191 منډي جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د انګلستان لوري جیسن رای، روت او مورګان درې سرو تر 500 ډېر رنځونه جوړ کړي دي، خو رای او روت سوځېدلې دي. مورګان لا لوبې ته ولاړ دي او مورګان سره په بیټنګ کې سټوکس ډېر منډي جوړې کړې دي او لوبه ادامه لري. لکه څنګه چې دغه لوبې ته ملالی جانې دغه اوس زه ګورم، نو د انګلستان ټیم پیاوړی ښکاري، ډیر پیاوړی ښکاري، ځکه چې د دوی ډیر تکړه لوبغاړي وروسته هم پاتې دي. لکه باټلر چې د دنیا ټولو رسنیو پرون او هغه وړم ورس ویل چې دنیا شای د باټلر بیټنګ په دغه نړیوال جام کې حیران کی.
شیبر صاحب، تاسو په مخکنی خبرونه کې ویل چې انګلستان د ګټلو ډیر چانس لري، اوس هم په همدې باورې؟
د لومړی لوبې ته په کتو هم همدا باور زما یقیني دی. که څه هم بیا هم لوبه لوبه ده، وګورو چې جنوبي افریقا وروسته څرنګه بیټنګ کوي. او یو بل شي ته که فکر وکړو، انګلستان په پیل کې چې نن کله لوبه پیل کړه ډېر ښه وځلېده، لیکن د دوی یو دوه لوبغاړي لکه رای او روټ سر په سر اوټ سول وسوسېدل. او بیا یې په پیل کې اول اوپنر یا د سر لوبغاړی برسټو په صفر باندې آؤٹ شو، چې مجبور شو چې لوبه ورو کړي. کله ناکله دغه چانسونه هم راځي.
شبر صاحب، دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي که یو یې لا تر اوسه ولاړ؟
تر اوسه پورې دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي، لیکن ملالې جان یو موضوع ته د اوریدونکو پام راړوم چې د انګلستان ټیم چې دا ځل چې ما مخکې هم ویل چې دا ډېر پیاوړی ټیم دی، پیاوړتیا په دې کې ده چې تر لسم نمبره پورې دوی بیټنګ کولی شي. نو که یو آؤٹ شي تیزه لوبه کوي، وایي که آؤٹ شم نو څه، په ما پسې بل لوبغاړی راځي. هغه وایي که زه آؤٹ شم په ما پسې بل راځي. ځینې نور ټیمونه چې دي هغه داسې دي چې درې څلور یا پنځه کسان یې د سر ش بیټنګس کولی شي، وروسته بیا بالران دی هغوی ښه بیټنګس نشي کولی. که دوی آؤټ شي بیا هغوی زر زر سوځي.
ښه، نو دا خو د دوی د بیټنګ د پیاوړتیا په اړه تاسو راته وویل. فیلډینګ یې بیا څنګه دی؟ که دوی فیلډینګ ته ودرېږي نو هغه یې خراب دی ستاسو څه
نه؟ خصوصا د نه تنها د انګلستان، د انګلستان، د استرالیا او خصوصا او د جنوبي افریقا، د نیوزیلند، د دوی فیلډینګ ډېر زیات پیاوړی دی، ځکه دوی ډېر دوی تقریبا ټول لوبغاړي اتلتیکس لوبغاړي دي. لکه زموږ د شاهزاد په څیر لوبغاړی دوی نه لري چې باډي د لوبې لپاره فټ نه وي. دوی ډېر ستر ستر جمپونه کوي، ډېر لرې ځایونو کې توپونه راګرځوي، او میدانونه یې ډېر هوار دي، پریکټس یې ډېر ښه کړی دی. او دوی تاسو ته خو معلومه ده چې دغه له اقتصادي پلوه پیاوړي هیوادونه ډېر ښه میدانونه لري. دوی د کرکټ اکاډمیانې لري، د مکتب له لومړي صنفونو لا دوی زده کړې کوي، ډېر ښه روزل کېږي.
شبر صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم خواته به راسو، افغانستان ته څومره موږ خوشبینه یو؟
افغانستان ته به ډیر خوشبینه اوسو، خصوصا د افغانستان خوشبینی له دې سره تړلې ده د شنبې پر ورځ باندې له استرالیا سره ډېره پیاوړې لوبډله ده، له هغوی سره لومړۍ مسابقه ده. که چېرته دغه میدانونه په همغه ورځ ورو توپ اچولو ته، یعنی سپین بالرانو ته مساعد وو، زه باور لرم چې افغانستان به استرالیا ته ډېر سخت سردر جوړ کړي. او که فاست بالرانو ته مساعد وو، نو بیا د استرالیا فاست بالران ډېر شلوبي شي.
ډېره مننه احمد شیبر و چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په اړه یې راسره خپل معلومات او نظر شریکاوه. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي دینی عالمان دي د روانې جګړې پر خلاف خپل غږ پورته کړي، تر څو خلک وپوهوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردو له لوري ور باندې تپل سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې دینی عالمان او د حج او اوقافو ریاست د سولې په برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. دوی وایي ماشونه له دولت څخه خوري، خو بیا هم د دولت په ننګه هیڅ ګام نه پورته کوي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزای وایي د غزنی په ډیری جماعتونو کې د جمعې خطبې ویل کیږي، خو په یوه خطبه کې هم د جنگ په بس کېدو او د سولې په اهمیت خبرې نه کیږي.
وختنه مې دغه ده چې واضح خلکو ته روښانه لار وښایي، د روا او د ناروا په اړه باندې وضاحت ورکړئ، د روانې جګړې په اړه وضاحت ورکړئ. مخکې مهم مکرانو غوښته را ادا کړې وه چې دوستانو، موږ تاسو په فرضي کارونه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینه ناروا وینه ده چې تویی ده باید بنده شي. زه فکر کوم د موږ زیاتره علما ډېر تمرکز په دې خبره نه کوو.
والی وحید الله کلمزی دغه خبرې د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د دینی عالمانو او علماو شورا له لوري د مولوي سمیع الله ریحان د فاتحې په جوړ سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې په غزنی کې د علماو د شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحانی هم وینا وکړه. ویل دینی عالمان دې د سولې په برخه کې غږ پورته کړي، کنه نو بیا دې د جنازو پورته کولو ته ځان چمتو کړي.
کومو تاسو همداسې تر ډیرو نور هم د دغو ظلمونو وحشتونو پاولان همداسې ساکت اوسي، نو د موږ درد او غم به نور هم ښه زیاتېږي. او موږ مکلفیت لرو چې له حقه چې دفاع، له حقه چې حمایت او له حق سره ملګرتیا وکړو، د ظلم او د ظالمانو پاولان خپل د مظلومیت غږ اوچت کړو.
په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس محیب الله صابر هم وویل هغه ملایان چې دولتي معاش خوري او د دولت ننګه نه کوي هغه به له دندګو شکړي.
کسی که معاش دولت د حج او اوقاف مخوره که بعد از این صحیح صحبت کنه.
څوک چې معاش د دولت خوري او د دولت په ننګه کمزوري خبره کوي او له دولت څخه دفاع و نه کړي هم هغه لحظه به یې له کاره وباسي. خدای دې وکړي چې وسله وال طالبان به ما هم ټوټه ټوټه کړي او دوی هم. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر بل هر ځای زیاتې جګړې او وژنې روانې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی او څلور بجې او دیرش دقیقې کې دونکې دي. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
داعش وسلوالې ډلې د کابل دنن ورځې د سان وژن کې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کابل پولیسو په دې برید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. جمهور ریاست بیا دا حمله غندلې ده. دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا میدان وردګ پولیس وایي چې په دې جګړه کې 15 طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثره او رغنده بللې دي خو ویلي دي چې په دې خبرو کې پر کوم مسئلې موافقه نه ده شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدي څخه د هغه د تورونو په اړه پوښتنې وکړې چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي. په هنګري کې د سیلانیانو یو کښتۍ تېره شپه ډوبه شوې او کسان پکې وژل شوي دي. په دې بیړۍ کې 15 کسان ناست وو. او د اوکراین په لویدیځ کې تېره شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راديو واوريدل. اوس هم یو څو پورتي خبرونه.
د کرکټ 2019 د نړیوال جام سیالي پیل شوې. دغه سیالي چې په انګلستان کې پیل شوې په لومړی لوبه کې انګلستان او سویلي افریقا یو لبل سره مخامخ دي. د سیالي ټاس سویلي افریقا ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. سبا د دې سیالیو دوهمه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالي د روان میلادي کال د جولای په 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ دغو سیالیو اتلې لوبډلې استرالیا سره کوي. د کرکټ اکثریت شنونکي په دې باور دي چې ښایي انګلینډ د کرکټ دا جام وګټي. په خپله کور کې لوبیږي، تر ټولو ښه له آب و هوا سره بلد دي او لوبډله یې هم غښتلې ده. استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټونکي بلل کیږي. د استرالیا پخوانی لوبغاړي امو بصیر بریټلی د استرالیا د کرکټ یو پاڼې ته ویلي چې استرالیا به یې ګټي. هغه وایي استرالیا 15 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي. او د اروپا د فوټبال جام وروستۍ سیالۍ تېره شپه د چلسی او ارسنال ټیمونو ترمنځ وسوه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې چلسی ټیم ارسنال ته 4 د 1 په مقابل کې ماته ورکړه او چلسی د اروپا جام سیالۍ وګټلې.
تاسی ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي میدان وردګ ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دوی په وینا یاد وسلوال طالبان د میدان وردګ ولایت په چکول سوالي کې تیر شپه د نشټې پر مهال وژل شوی. امنیتي چارواکي زیاتوي چې په یاد وژل شوی وسلوال طالبانو کې د دوی مهم قومندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان نورشند کړي چې غوښتل یې د یاد ولایت چاکول سوالي ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر ولال دین یمین د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال نن رسنۍ ته ویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو لتیرې وی میاشت راهیسې کار کوي. نوموړي وویل چې تیر شپه شاوخوا یوه نیمه بجه 200 وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ د برید هڅه وکړه چې په سیمه کې میشتو سرتیرو او افغان هوایي ځواک ورته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د
د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرنس پر مهال ویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 45 وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې 15 تنه بیا نور ژوندي ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپلو خبرو کې ویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په سطحه د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
تقریبا د دشمن 15 نفر د دوی مړی دي، 500 نفر د دوی زخمیان دي، 15 نفر یې لا درک دي او شل میله مختلف نو سره تر اوسه راځي چې موږ خبرې درسره کوو. زموږ په لاس اولیدلې ده د دوی مړی زموږ سره دله تر سره پرته راته پاتې شوي دي. 15 کړي مینونو مو کشف کړي دي او خونسه شوي دي او په دې جنګ کې د دوی یو تعداد قمندانان چې شاید رهبري په سطحه د ولایت هم پکښې کوي هغه ولي ابتدایي اطلاع داسې ښیي چې پکښې کې زخمیان دي.
دغه امنیتي مسؤلین وویل چې په یاده جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. چاک ولسوالۍ له میدان ښار څخه په 50 کیلومترۍ کې لرې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. د دغې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین بیا په یادو ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت ډاډ ورکوي او وایي چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او کومه ستونزه نشته.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې د یونیسف په مرسته له ازادي راډیو سره جوړ شوي 19 پروګرام د کوچني حق او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کېږي دغه هر ځای چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کوي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدرمن اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي.
کوم حوصله کېږي ورونه مې وایي او ړکی ورور مې د خورګانې مې وایي پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وتلی چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دوجې کې سر روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه یې ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جوړ وکړي ظرف پرېمځي چې پرېنمځي بیا جګر خو ناسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا وهلکم وشت کوم وهم.
په چه شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرست
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه ما خواه عیبی کی
شه نه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دقیق جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو جی
نه کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زر ما زوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بالده خیر ده دستی زم وره هم دستی بزم بی اقلا هم نورم زر ما زوری گی خب مگه هم دقیق وقت گیرن دستی فکر ما لرس دید سیاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا راز بیا ماشمان وحی؟
بلا راز بیا
تاسی ماشمان وحی کنه بیا او تا متوجه سوی داد صبح را پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورت کیگی دقا عرض داده چه هر سوگی ها پرتکه او کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کلا چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلې روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سو او زه و هم چې تر څو دا بیا تکرار نه کی که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوې دا ماشوم زله دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږه عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړاندو سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا ناپوهي نه ویلې کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلې کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی، یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتاک ورته راواخله او دبه ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه دا له ناپوهي نه کیږي.
که چیرته د امور پلار سو درلود د تعلیم درلود نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګی دا زما تر شیګی
که را سودی ته چې پروانی لحاظ کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ونځی کوي لاس په کشکاګي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ماشوم په خپل واده کوي د دې ژوند بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د ده رویت نور تازه شي خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخیي آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نور هم زیات شي داریږي شپې خوب کې چیغې وي بغارې وي نور وسوس ورته پیدا کیږي موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي او نور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده که نه پرقم ده که د ګل دشه ده ولې په ده باندې ظلم وشي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام ایا داسې کسان مولیدل چې په نه خبره ل خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کو
ل خپلوانو سره روابط پرې کول سستونځ راولړوي
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړه هغه کوم مرستې په پستونځو کې دی یو بل سره کولای شو هغه هم له منځه لاړه
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوې اړیکې ل خپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې
قدر منه دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه تم پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خو سر سره غلطه زما طبيعت نه ده څنګه زوامه دی غونه زه او سوي جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومي کنه ته دې موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دې سره ورانه ما نه اوس نه ور سره لرم ولا اس ډېر خلک سره ما کته کړی دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې ما خپل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم دا ما نه خوخيږي بیخ تیم نورزم واده تیم نورزم او ډیرو ته ورغله یم نه
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځ ځي د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي نو موږ زیاتوي
څو مدمخ په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وه شاید یو متر دوه متر خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري دغه روابط سره خراب شوي دي هغه خانې ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله هغه کومه مرستې چې په ستونزو کې د یو بل سره کولی شولی هغه هم له منځه لاړلې طبعا د ژوند خوند نشته هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې د دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې تر څنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم وشلېدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولی راوزي له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندي کې شرکت وکړي
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یوه ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپلې اړیکې ختموي خو دا کار وروسته پښیمانه لري د کابل د څرخی پله اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپله د تره زمن قطر رابط مې ورسره پیدا سو خو بیا زه خپله زړه مې وغوښتل سره دا دوی کره ورسه ورغلم هلته ورسره کېناستم که نه دوی زړه کې چې شي هغه هغه ما ورته ویل مه کوئ داسې خیر د دې لږ شری تاسو لږ مشره خو دوی بیا هم زړه کې ویل سواله دا مجبوره سو یا وډار سو یا ملامت دا دی راغی خو ما بیا هم هغه خپل مسؤلیت په غاړه واخیست ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کېناستم او اوس انشاءالله ښه دي راسره که ما خپله ځان ملامتیا مې خپله په غاړه واخیسته ورغلم که دوی ملامت هم خو ما په غاړه واخیسته ورغلم په کور کې ورته کېناستم بس اوس راسره ښه دي ډېر خوشحاله یم اړیکې جوړې سوې دوی هم خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم اړیکې مې جوړې سوې
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري نوموړی زیاتوي
تر اوسه فضل د خدای ده تر اوسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو والله خو مو شکر ده موږ مشران لرو مثلا د زموږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړي نه والله ډېر خوشاله مه دا قطع او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل د خدای د مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ په ځړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول نه دي نو موړی وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی که د خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګیری د منډکی پنځه سپینګیری راجمه شي دا کتر روابط خلاص کی دا سره وغواړي د افغانستان انانات شاید باید اوسی دا د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتنو په خلو باندې کیږي دو خپلوانو په منځ کې کوم مشکل چې راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپینګیری په مابین کې دا خلاص دال سره دا مشکل که پس دا خو د بدی مشکل ده بدی تر جوړیږي دینه خو خلاف کارونه جوړیږي دا موږ ملک چې بدبختي لنډه کوي دا خو دی جوجه بدبختي لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوښه نه ده کتر وابطونه سي کدا وصول دا ګنا ده دا کارونه د سپینګریو په خلو باید نه نه ته سپینګریو په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفاصه نو د دې د جهنم ده ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطه دي روابطو یا مسلمان سره رابطه خطا کول خپلوانو سره رابطه خطا کول یا غو سره کینه پرړه ساتل دا شران بیخین روا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کور نه یو ټولنه تا کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد یو حق شم سي په اړه داسې وای
بل بل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظاعي او ډیر غیر واقعی افکار مخکیږي منځوی ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي د خپل له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملري په ټولنه کې یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی د دوستان دی باید معلوم شي په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د ده وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان یم آهنګر یم او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم
د فرید پلار پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته نور دې نه راکره راضي او نه ورزم
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه ته خو هر ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې
ولې ته نه پوهیږې چې چا سره یې خیکی کړې ده هغه چا سره چې زه ور سره مړی او ژوندی نه لرم زما د زده دا کار وکړ او د جان اغا لورې زوی ته وکړه
ګوره ښځې دی خبرو پسې مه ګرځه اوس جان اغا خو د ورور ده یوه خبره وه تیره شوه ولې په نا خبرو پسې ګرځې
ورور مې دی زه د چا پروا نه لرم یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم زه ورسره نه کوم ستا نو زړه ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو نه شپه به کینو لس به ولیکو
څوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکولې ده له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې
ځه ځه خدای دې همسایګان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکړي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره د اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
او والا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیکانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خبرونې ښه وخت
نختر نلری وګرځي مستانه ملا بدار ملري وخت برازي رازي خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار